السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنجشنبه د 1404 لمریز کال د زمري درویشتمه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 14 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې ګڼ موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت دخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک کې راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښاره ختیځ لور ته په 25 کیلومتری کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برښنا به تولید کړي او شاوخوا 14000 هکټار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند جوړېدو چارې په تیر جمهوری نظام کې په 2011 کې پیل سوي وي چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړه سول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دو اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته د دغه وزارت ته سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوي د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دو اړخیزې سوداګرۍ د تسهیل تر څنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریزې ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان سوداګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان سږ کال طالبان د ترهګرۍ سازمان له لیست څخه لیرې کړل. د دې تر څنګ په منځنۍ آسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړ پوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال د اګست راهیسې چې یو کال کیږي په ناحقه توقیف کېدی. په اعلامیه کې زیاته سوی چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کېږي. دی تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین له ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالد ترامپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري، په دې خبرونه کې به واوري: د د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو ستنېدو او لپلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. موږ له ستنو سویو کډوالو سره هم خبرې کړې دي چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هیڅ هم دانه وه، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو د خوا د بشري حقونو په د پراخ سرغړونو یادونه کړې ده. په دې اړه مو له کارپو امیر ګران سره خبرې کړې دي.
طالبانو د هغه هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي، انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي.
او روسیه ویلی چې د اوکراین د جګړې په اړه د دوی دریض د تیر کال راهیسې نه دی بدل سوی. د دغو او نورو راپورونو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د کډوالو ستنېدو او لپلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار، زیربناوي او عامه خدمتونه سخت له فشار سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې له دې امله زیانګالو ډلو په ځانګړې توګه هغه کارګران ته چې ورځنۍ مزدوریانې کوي د کار موندنې سیالۍ نوره هم سخته سوې ده او د ژوند لګښتونه یې لوړ سوي دي. یو شمیر دغه کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر زحمت باندې کار پیدا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي د کډوالو ستنېدنې او لپلو د خلکو د اوښتلو زیاتېدنې د زیانګالو ډلو په ځانګړې ډول هغوی ته چې ورځني مزدوریانې کوي د کار موندلو سیالي نوره هم سخته کړې او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. دغه سازمان په خپل میاشتني راپور کې چې جولای میاشت کې د افغانستان د بازار وضعیت په نوم یې د چهارشنبې په ورځ د اګست پر 14 خپور کړی، ټینګار کړی چې دې موضوع پر بازارونو، زیربناوو او عامه خدمتونو اضافي فشار راوړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر دغه کارګران چې په ورځني مزدوري کار کوي وایي په ډېر زحمت کار پیدا کوي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکی چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره لاسي کراچۍ چلوي، ازادي راډیو ته وویل.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هیڅ هم دانه وه، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ. همداسې بېرته تش لاس راغلم. ماشومان ژاړي، شور کوي او همداسې ویده کېږي. مجبور یو چې هغوی وغولوو او ووایو سبا به انشاءالله ډوډۍ درته راوړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان اقتصاد منځنۍ وده ښیي، خو د مالي سرچینو د کموالي، د بهرنیو او بشري مرستو د راکمېدو، پراخې بیروزګارۍ، جوړښتي ضعف او د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو له ستونزو سره مخ دي. راپور وایي چې د خوړو د بیې راټیټېدو بهیر په افغانستان کې تقریبا درېدلی، خو د خوړو پرته نورو توکو انفلاسیون زیات شوی چې زیاته برخه یې د کورونو د لګښتونو د زیاتوالي له امله ده. د راپور په وینا د بدلونونو د اقتصادي فشارونو هغه زیاتوالی څرګندوي چې ورو ورو د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو ډلو د پیرلو ځواک کموي. دبليو اف پی زیاته کړې ده چې افغانستان د خوراکي توکو او تیلو وارداتو ته اړ دی، نړیوالې بیې او د اسعارو د نرخ بدلون یې اغېزمنوي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2015 کال په جولای کې یو امریکایي ډالر په اوسط ډول په 9.5 افغانۍ بدل شوی او د افغانۍ ارزښت دوه کلونو مخکې په پرتله په اوسط ډول 2% لوړ شوې. خو په ټکو کې سیاسي بې ثباتي او د مرستو د بهیر ګډوډي لا هم د اوږدمهاله ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د اګست په 6 ویلي و چې سږ کال تر اوسه له 2.1 میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشتېدو پروګرام یا یو این هبیتات مشر ویلي چې د ستنېدونکو کډوالو بیرته متقامیدل یوازې هغه مهال بریالی کیدی شي چې د یوې همغږي او منظمې تګلارې له مخې او د سیمیزو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. استیفان لوس 15 ورځې مخکې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې مواردو کې د ملکیت له حق سره مناسب کور، د اوبو او روغتیا په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د دایمي عاید فرصتونو برابرول شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم تازه ویلي چې د کډوالو پراخې ستنېدنې د افغانستان د کار په بازار نور هم فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړې دي.
لاشخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت باندې دغه راپور خپور کړی دی. نور په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼ خپور شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د ادباو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې خزې ځپلي، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړی دي. ښځې او نارینه یې له هر ډول حقونو بې برخې کړی دي. خلک وژني، بې ګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده، او طالبان له نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونې او توقفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دسترسي دختران به آموزش
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی. ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګر لیرې کړل شوې دي. خپل سری نیونې او شکنجې زیاتې شوې. د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او دغه راز خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول. دغه راز مذهبي او قومي لږکي وځپل شول. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقفونو ته اشاره شوی، او پکې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوی او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2023 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوي او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجې او فزیکي سزاګانو په اړه هم ویل شوي راغلي چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوي چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړي دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشری او نړیوالو قوانینو ته په نجمنتیا تورن کړی او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې د غړل ان په خپلو قوانینو هم سترګي پټوي. په راپور کې له نړیوالو ټولنې غوښتل شوی چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول ووت ساري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع. روسیه د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د دوی دریځ د تیر کال راهیسې بدل سوی نه دی، ځکه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل شرایط ټاکلی و او هغه دا چې د اوکراین له مهمو سیمو څخه د کیف د ځواکونو بشپړ وتل او د ناټو د برخه جوړېدو له غوښتنې لاس اخیستل. پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني چې د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو بحث وکړي. دا د 2020 کال راهیسې د امریکا او روسیې لومړۍ سرمشریزه ده. ترامپ ویلي د دې لپاره چې دا کار ترسره سي دواړې خواوې به د دوی په واک کې ځینې مځکې سره تبادله کوي. روسیه اوس مهال د اوکراین 19% برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. په دې کې د کریمیا ټوله برخه، د لوهانسک ټوله برخه، د دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون تر 80% زیاتې سیمې، او د خارکیف، سومی، میکلوف او د نیپروپتروفسک سیمې شامل دي. وروسته له هغه چې یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې پوتین چمتو دی د مځکو پر سر جوړ جاړی وکړي، خبریالانو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویند الکسی فادیف څخه پوښتنه وکړه چې آیا د روسیې دریځ بدل سوی دی که نه. ده وویل د روسیې دریځ نه دی بدل سوی او په همدې تالار کې یوازې یو کال مخکې د جون په 14 نیټه په 2024 کال کې دا خبره سوې وه. هغه مهال د احتمالي جوړجاړي لپاره پوتین له دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون له هغو برخو څخه د اوکراینی ځواکونو د وتلو په ګډون غوښتنې وړاندې کړې وې چې دوی یې لا هم کنټرولوي. پوتین دا هم ویلي و چې کیف باید په رسمي ډول مسکو ته خبر ورکړي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ په ناټو نظامي ائتلاف کې د شاملېدو پلانونه پرېږدي او اراده لري چې بېطرفه پاتې سي. په 2024 کال کې اوکراین د هغه غوښتنې رد کړې او د یو بې معنا خبرداري په څیر یې وبللې. اوکراین په وار وار ویلي چې هیڅکله به د روسیې لخوا د خپلې خاورې اشغال په رسمیت ونه پیژني او ډېری هیوادونه د اوکراین خاوره په رسمیت پیژني. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه باید د ځکنیو مسئلو په اړه تر بحث مخکې پر اوربند موافقه وکړي. د ویلي چې د روسیه هر هغه وړاندیز به رد کړي چې اوکراین خپل سرتیری د ختیځ دونباس سیمې څخه وباسي او خپلې دفاعي کرښې پرېږدي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه تاسو چې مخکې په همدې خبرونه کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده او د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقوقونه نه رعایتوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه. د چارو له کتونکو امیر ګران څخه په لومړي سر کې احمد شیبر دا پوښتنه کړې ده چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري او د دا ډول نیوکو ګټه څه ده. مرکه په ګډه اورو.
طالبانو د فکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي، د 15 اگست 4 کال نه پرې کېږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له هغې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. دا وجودي دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس واچ سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشری حقوق مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړی. همدا څلور کاله کیږي چې ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښه، او سوال پام دی چې دغه انتقادونه خکېږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادرېږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محاله لري، په همدغه زبرځواکونو پورې. همدغه زبرځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي، او د طالبانو په هکله هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري، او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري، او یا یې څوک ته توجه نه کوي، او یا یې قصد نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراد کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له پنځم یا څلورم کوم څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ډلیزې میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپوټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه، انساني حقونه نه دي مراد کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده، کنه د افغانستان راتلونکي به ډیره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه هم داسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې، یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې، یا مثلا دې ریفرنډم له لارې. دغه د طالبانو په لاس کې ده، او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان روستاک طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و، چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي، دا فارن پالیسی بیگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپیژني.
د چارو کتونکو امیر ګران وو.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوب ته اجازه مې وکي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو د موسسو د بیلابیلو څانګو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکي برخو کې د کار زمینه برابره کړي. خوستي روغتیا پال داسې مهال د کار د زمینې غوښتنه کوي چې په هیواد کې د خلکو ډیره برخه لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور په دې راپور کې
په خوست کې د روغتیایي برخې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د حکومت په روغتیایي مرکزونو نړیوالو موسساتو او یا خصوصي سکتور کې د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي په اقتصادي ستونزو کې زده کړې کړي او کورنیو د دوی تنخوا او ګټې ته سترګې دي. په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ دوه تنه فارغانو خالد ریحان او عبدالصمد مشال رادیو ته ویل
دولت نامه عموما دا هیله ده چې په داسې شرایطو کې موږ ته یو خلکو ته چې لایق دي استعداد لري پراختیا هم غواړي چې ټولنه د خدمات ترسره کړي یې تصدیق کار زمینه برابر شي تر څو موږ هم خدمات کړي تر ځکه چې موږ ستونزې تکلیفونه ګللې دي هورین کړي دي تر څو موږ دغه برسه برهمن شو.
د ټولو هیله دغه ده چې زموږ ته په ستاج دوره کې او مبارک کې موږ ته باید خو فرصتونه برابر شي په لوړو مقاماتو کې باید موږ کارونه وکړو تر څو د ټولنې د درد درمل او دوا ګرځېدلې وو.
د خوست د نعمت طبي زده کړو د انسټیټیوټ فارغان زیاتوي سره لري دی چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی لږ دی خو د امکاناتو او تشکیلاتو د نشتون له کبله په کافي اندازه مسلکي کسان نه جذبېږي. د نرسنګ د برخې یو تن فارغ ګل بهادر منصور وایي
که هم شرایط خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اقتصاد له نظره مقصد وظایف کې ستونزه شته خو بیا هم د کورنۍ او د ملګرو تشویق وو چې ما انسټیټیوټ انتخاب کړو دا د اوس ترې فارغ شوم.
د طبي او نورو مسلکي برخو د نیمه لوړو زده کړو د فارغانو یوه دایمي ګیله او غوښتنه په تحصیلي دوره کې دوی ته د عملي زده کړو د فرصتونو نشتون او یا لږ تر لږه کمی وو. خو د یادو مرکزونو مسؤلین وایي اوس دا برخه هم ښه شوې ده. د قادری د طبي زده کړو انسټیټیوټ استاد ډاکټر ګلاب جان صدیقي وویل
علي نرسنګ، علي قابلګي، پروتیس، لابراتوار، فارمیسي، انستیزي په دې څنګه کې مونږ تر اوسه پورې په سلګونو فارغین چې تقریبا تعداد 2200 نفرو ته رسیږي چې د دې 2200 نفرو د جملې څخه 240 په مختلفو رشتو کې مونږ خیان دي فارغین لرو او 480 نفر ورونه فارغین لرو.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پانتون د تی پوهنځي په ګډون د عبدالی او بایزید روخان په نوم دوی د طبي لوړو زده کړو مؤسسه همدارنګه د النور حکیم تنیوال سلام قادری او احمد شاه عبدالی په نومونو د نیمه طبي زده کړو یو شمېر مؤسسه فعال دي چې اوس مهال یوازې نارینه محصلان پکې پر زده کړو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق
قدرمنو
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه د شتمن انسان نه. چرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق کوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعيف انسانان چغه یتیمان دي او مسكينان دي او هغه حتی مسافرين دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه. د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کوي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهرونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دا وي شي توثیقین کوو چې مخکې مونږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي دا کس خلکی کی چیرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونډه شي دا وړو کړي ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره نو به کړي نو لکه له حال اکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي اکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکسونه ماته ولګل هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی و د یتیم په لاس باندې چې لاس را کس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ لمن زایوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکو پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمېر کسان د مرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکارا کوي مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راته کړای او دای راتین کړای نو هغه مال ته ورته تلف کړی یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داس خلو باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشتي دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتا ست دعا کوم نو پرشتہ ماته وش امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوي چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویر شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي او دا بڑا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دا رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات عمرسته چې کی دا شناسا خلکو سره کوي مې ملګری سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي؟
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي، او یو داسې یو شی چې دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله که داسې وشي، د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي. د مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي، د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کښېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قرباني کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بې وزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي، البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي چې په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته راپیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هېواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهېږئ، هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایع ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایع نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایع خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري، نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي او همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید د پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري و کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې چې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې موږ اخیستي استاسه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نوی دي زرانه دي تاسو الته درې درې هاري او الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا دغه مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم د شر کومکونه ونسی وضعیت سره کم کېدلای
شي عقیده بودم چې د کون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې د غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور وران شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوي وسی
ولزم هو دا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرام دغه باید دې ته باید لږ ولي خیر دې ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی وو غوښه لګلی و سره پات شو سره به کوم ګاونډیان ته لګلی وو او بل ته لګلی وو چې موږ غوښه شته او کورونه باندې سر دې په ستو شو برته به خپل کور ته راول او به د سړی خوشاله وو چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې وایې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي زمون باندې زمون استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخ کیدن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نکړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوله کمه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایت او تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کده موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منه کړی او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنی قلبا ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي لمو سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه